کل د ګلانو بیه درې چنده لوړې شوې دي.
ازادي رادیو ته غوږ یست. لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شل اوره مسابقو تاریخي لوبلړۍ وګټله. پاکستان په دویمه لوبه کې تیره شپه د 131 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د دریو وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ. دا لومړی وار دی چې دواړه هیوادونه د نړیوالو شل اوره سیالیو لوبلړۍ کوي. افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړې وه. دواړه هیوادونه به د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي نن شپه ترسره کړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا متحده ایالاتونه تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکی پاتې سوی. سیګار پرون په څو ټویټونو کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو له مخې په تیر 2022 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې 3 میلیارد او 40 میلیون ډالرو او وړم 2021 کال کې هم د 2 میلیارد او 62 میلیون ډالرو مرسته سوې ده. د سیګار په خبره متحده ایالاتونه په دواړو کلونو کې لوی مرستندوی پاتې سوی. تیر کال یې 640 میلیون او وړم کال یې 440 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که له افغانستان سره بسپنه کمه سي په دې هیواد کې به لوږه پراخه سي. ملګری ملتونه پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستو د کمیدو په نتیجه کې روانه میلادي میاشت افغانستان کې لږ تر لږه له 4 میلیون وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کمې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ خبرداری ورکړې و چې د نړیوالو د بشري مرستو د نه دوام په صورت کې به په دې هیواد کې لوږه ډیره پراخه سي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې پروګرامي په پم کې لري په اپریل میاشت کې 1.5 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې ور نه کړل سي یوازې به 4 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي چې 93 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په لغمان کې په سلګونو کورنیو لپاره د تشاک د پاکو اوبو د برابرولو خبر ورکوي. یونیسف پرون یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د سویډن د نړیوالې پراختیا د ادارې په مرسته لغمان کې 3000 کورنیو ته د تشاک پاکې او دوامدار اوبه برابرې کړي. یونیسف ویلي چې ترمځکه لاندې اوبو د رایستلو لپاره د برمو د اړتیا وړ برېښنا لپاره 400 سولاري پنلونه نصب کړي دي. یونیسف ویلي چې پاکې اوبو د خلکو ژوند ژغوري. د مسکو د هغو پلانونو په وړاندې چې په بیلاروس کې تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کوي د نړیوالو غبرګونونو دوام لري. کیف دغه پلان غندلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو لخوا له دغو وسلو د احتمالي کارولو د مخنیوي لپاره دي پریکنده اقدامات وکړي. ناټو پر پوتین د هغه څه په خاطر چې هغه د اټومي وسلو په اړه خطرناکه او غیر مسؤلانه ویناوي بللي انتقاد وکړ، او جرمنی بیا د دغه اقدام د غندنې ترڅنګ ویلي چې د اروپایي ټولنې ته د اټومي وسلو د ورنږدې کولو لپاره یو اقدام دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په یو ټویټ کې ویلي چې بیلاروس په خپله خاوره کې د روسیې د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره د اروپا امنیت ته غیر مسؤلانه ګواښ زیاتوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي هیڅ داسې نښې نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارولو ته چمتووالی ولري. د روسیې د تاس خبری اجنس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په بیلاروس کې د اټومي تاکتیکي وسلو ځای پر ځای کول د اټومي وسلو د پراختیا له اوسنیو تړونونو څخه سرغړونه نه ده. هغه ویلي چې متحده ایالاتونو دا کار کلونه کلونه د خپلو متحدانو په قلمرونو کې کړی، او روسیې او بیلاروس هم اوس موافقه کړې چې دغه کار به ترسره کوي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر یو اف ګالنت له دندې لرې کړ، په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. د راپورونو له مخې په بیت المقدس کې بیا پارېدلو اعتراض کوونکو د نتانیاهو کور ته څیرمه یو سړک بند کړ. دا معلومه نه ده چې په هغه وخت کې درې اویا کلن صدر اعظم په کور کې و کنه، خو د هغه ګاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملي بیرغ رپاوه.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نوروز یا د نوی هجری لمریز کال لومړی ورځ په افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنې تاریخي قدامت لري. دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیې کردان هم ورته له شور او زوږه ډک ځانګړي مراسم جوړوي. د نوروز د لمانځنې تاریخ شاوخوا 3000 کاله پخوا زمانې ته رسیږي. د تاریخي اسنادو او اسطورو له مخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کېښود. په افغانستان کې یو شمېر دیني علما بیا د دغې ورځې لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو له مخې مجوسیانو لمانځه. طالبانو هم واک ته له رسېدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه. دا چې اوس د دغه جشن رنګونه څه ډول دي، لمانځل او نه لمانځل څه ګټې او زیانونه لري، له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سعیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو، همت صاحب ته ورځو. همت صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي، له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت ته رسیږي؟
د بل مزمات او کلمونو اړوندونکو ته سلامونه مې کیږي. په دې لاس کې خبرات مو تر دې دمه کړې کړي وي. له څنګه چې تاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه، د نوروز تاریخي جشن په بل سیمه کې افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی د عربي سیمې ځینې هېوادونه لکه عراق، سوریا، همداسې ترکیه دغه هېوادونه په بر کې نیسي، خورا ډېر قدامت لري. نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په توافق نظر نه لري. ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي، هغوی دغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د بعدې آریایي شاهانو له جملې څخه و، د دې بنسټګر بولي. البته خوځینه بیا د هخامنشي شاهان او کوشتبیش د دې د فلسفې په هر لحاظ تاریخي مخینه تقریبا 2000 یا 3000 کال پخوا لوس نه، او 200 کال یا 1000 کال شاوخوا پخوا میلاد نه د حسابې.
بله،
خو هغه د دې احساس موږ تاسو په سینما کولای شو دغه فردوسي شاهنامه او فردوسي تاریخ ته تغیر جمشید نوای هغه وکمن وخت د اړیي وکمنۍ یي بنسټګر دی. البته یو تا په وروسته کې هم نوې امپراتوري چې راغلي، نوې شاهي دورې چې راغلي، په مختلفو دولتونو په ځینو توپیرونو باندې په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي. مثلا په افغانستان او پاکستان کې هیوادونو کې دغه په یوه ورځ کې داودي مرکم وخت باندې لمانځل کیږي، لکه یوه ورځ لمانځل کیږي. لکه ځینو هیوادونو کې لکه ایران شو، په دغه هیوادونو کې ګډه لږ ډېر وخت ورکوي، څو ورځې لمانځي. د دوی دلته په دې هېوادونو کښې لکه په افغانستان کښې نظر دا ده چې دا د کار لومړۍ ورځ ده او دا لومړۍ کېږي، ولې هلته نظر دا ده چې نه دا د لومړی فصل ده نو بیا زیات وخت لمانځل کېږي. په هر لحاظ ډېر تاریخي مخینه لري او کلونو کلونو کورنۍ ټولنې حتی دولتونه په ځینو وختو کښې دغه ورځې لمانځي. البته د دولتونو د جوړښت، د دولتونو د هغه ایدیالوژیک نظر او پالیسي په اساس متفاوت وي، ولې کورنۍ او ټولنې ولسونه په مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه دغه ورځې لمانځي او په دې کښې خوښۍ کوي، یو بل کورونو ته ځي او یو بل ته مبارکي ورکوي.
بله همت صاحب، تاسو چې دغه کومې تاریخچې ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه یو څه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن لمانځل له اسلام هم شاوخوا زر کاله مخکې لمانځل کېده، یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوي کال په مناسبت به دوی خوشحالۍ کولې. هغه مهال یې ریښه یا د لمانځلو ریښه یې عبادتي بڼه درلوده او که نه دا د طبیعت یو جشن و هیڅ له عباداتو سره کوم تړاو نه درلوده؟
اسلام دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنري کښې هم وګورئ دا یوه نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده. او د دغو شاهانو هغه په تاریخي اسنادو کښې هم چې شاهانو د دغې ورځې لمانځنه کړې هغه مذهبي او دیني اړخ یې نه درلود، د دې لپاره چې طبیعت نوی شوی او کال نوی شوی لمانځنې کېدې. او ډېر یې هم په تاریخي اثارو کښې چې راغلي دي دا لمانځنه داسې شوې ده چې په کښت او د نوي فصل لپاره پلان جوړونه او ښه حاصل اخیستلو په دغه قسم باندې لمانځل شوی، نه داسې کوم خاص مذهبي دیني اړخ ولري. البته زردشتي تاریخ ته که کتنه وشي هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم له پخوا راځي، زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه بهڅه راځي، په زردشتي تاریخ کښې دغه یو څه دیني او مذهبي اړخ لري چې زردشتیانو د دې لپاره چې کور یې او د سکونت ځای پاکوه او په دیګدانونو کښې د اورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول.
بله همت صاحب، تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کښې هم د زردشت کلمه واضح نه ده راغلې، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده سوې ده او ویل کېږي چې دا پخوا مجوسیانو لمانځه. آیا هماغه د مجوسیانو لمانځل فکر کوئ د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمېر علما په ځانګړې توګه په افغانستان کښې یو شمېر دیني علما د دغه جشن لمانځلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري، او که نه فکر کوئ ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث شول چې دغه علما یې مخالفت کوي؟
نن چې دلته په کلو او په ولس سره چې دغه مسله مطرح کېږي په مساجدو کښې په دیني مراکزو کښې د دوی اصلي ریشه یې همغه ځای ته کېږي چې دا وایي چې دا دغه بشپرستان یا همدا ملوسیان چې دوی ورته وایي د دو دیني رسم ده او دې ته دغه دیني علما داسې د یو بدعت یا د یو دوی ایجاد په سترګه ګوري او خلک پرې معنی کوي. نور تاریخ یې وروستنی تاریخ یې که څه هم دلته په افغانستان کښې هم د آریایانو د دورې او په ایران کښې مثلا د سامانیانو د دورې دا ډېر دوی هغه نه کوي، انتخاب نه کوي، انتخاب یې همداسې زردشتیانو او پخوا د مجوسیانو چې ورته وایي د نور ډېر.
بله کور مو ودان سلامت اوسه همت صاحب، وروسته به استاد سعیدی صاحب هم سټوډیو سره وصل شي، هغه به له دیني اړخه په دې باره کې نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي. خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دي په دې اړه باندې ویل کېږي چې دا د طبیعت د نویو رنګونو یا د پسرلنیو رنګونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د لمانځلې ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500 کاله شاوخوا سابقه لري. اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا 2 کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم له منځه وړې ده. څه فکر کوئ دا څه ډول اقدام دی؟
اسلامی عمارت کی دورے تہم بازار ہو گئی تو آگے دورہ ٹیم دورہ مراسم نمک کی شوروی اتحاد دلتا حملہ اکڑا اور دلتا دی شوروی اتحاد پلاؤ نظام منصر آگئی هغو هم ډېر د دغو مراسمو د لمانځلو علاقه نه درلوده او هغه خاص رنګ یې په هغه وخت کې دلته له منځه تللی و. زه فکر کوم نوي فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هر ټولنه کې چې وي د فرهنګي ارزښتونو تاریخ تدریجي وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر المسلمین نه پوهېږي چې دا تاسیس شوي دي. تجربې ځینې تدریجي باندې حتی نسلونه تېرېږي چې تجربې کېږي، نو که یو دم تجربې کېږي دلته ولس او هغه خلک چې مثلا د دغو ارزښتونو پلوي دوی داسې یو احساس وي چې هره موږ نه احساس کړل شوي دي. زه فکر کوم دلته مهمه به دا وي چې دینی علما به طولن عرب آگاه قشر هر سو مسئل در فرهنگی او بسیرت زیادی به در تکاری نرمان سنه رازی خلق زان بگانه نه احساسی چیار مون به دولت نوی دولت زمون نگه از من فرهنگی از اختونه نبی کولن به توی از من فرهنگی از اختونه تا تبره نکتل که به فکر کنم دا کوی به در تشویش تزای نوی خلق نب تشویش کیگی ولکه یودنی در تغییر جازی او یودنی خلق پریمانی کیگی بیا خلق یو سه زان بگانه احساسی دی تزای بعد آما پوهای دیر چی پدی برخه که مسئولین باید لاستکار کی او خلق تدا پوهای او رسی یا مثلا دیر بلا مهم هم دلتا دا چه خلق چه فکری کوی، یعنی دین اول ورسی کلتور که کلتور اول ورسی دین، نو که چیز دا مثلا مطرح سی او خلق نو پوخته سی فکر کن دا به حل لاره لری او دیتا به ضرورت نوی چلو تا یو اختلاف نظر پیدا.
او کور ودان ډیره مننه سلامات وسی. البته طالبان په ټوله کې وای چې دوی د نوروز جشن المنزل لمنځه وړي دي په رسمي ډول، خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز په اړه باندې ځینې دودیز میلې نیسي، ځینې المنزل مراسم جوړي، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وای چې د نوروز د جشن رنگونه پیکه شوي دي، د گلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسمو، هغه مراسم اوس یو څه پیکه شوي دي. په ظاهره یې همدغه ده چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډېر زړه نه ښه کوي. په هر حال همت صاحب تاسو خبرې پرې وکړې چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره د یو هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دي. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بېوزله هیواد بدل شوی دی. څومره دلته زمینه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوه کړي چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهبه لرې وساتل شي، اما چون د کال او د فصل د شروع اوله ورځ ده، خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي، یا بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل وویشل سي. یعنی څنګه کولای سو چې په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي ارخونه نه یا له مذهبي زوایاو نه لري؟
ډېر ښه شته هم اشاره وکړه جناب لیدو ته. ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه یا کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي او وخت شرایطو د ټولنې اړتیاو غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راځي. زما ښه په یاد دي مونږ کوچني وو هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو. پخوا به دغه څارویو دغه کارونه کول که نه نو دی دلته د غوایي د کولبې لپاره به معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې به دهقانانو غوایي راوستل او په هغه باندې به یې کولبې کولې تر څو د دې فصل د زرغونولو لپاره اماده شي. زه فکر کوم دغه شیان باید تغییر شي. اوس د دې پر ځای چې مثلا خلک نوي کالي واغوندي یا لاشي جنبه اوچته کي په چېرته دا کوم مذهبي ستونزه رامنځته کوي د دې پر ځای داسې دي وکړي چې خلک څنګه وکړی شي د نیالګیو کېښودلو ته دغه شي تشویق شي. د دې پر ځای چې مثلا یو بل ته مبارکي ورکړي که چېرته په کې مذهبي ستونزه رامنځته کېږي د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي یو عمومي اشار دې وکړي چې چاپېریال پاک شي. د دې پر ځای چې مثلا څوک یو د دې کورو ته لاړ شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې شپې تېرې کړي زه فکر کوم د دې لپاره یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې مې ویلي چې پلان جوړونه وکړو. دا به داسې شي چې هم به دا فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر لاړ شي چې مونږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنګي ارزښتونه چې دي یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري. هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یې اخلي. مثلا زه یو مثال وایم، مشرانو ته احترام دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري ریشه لري. نو دې کې ټول تریاخ دي چې څومره نو وایي چې هغه له دیني اړخم یو هغه له فرهنګي اړخم دې چې د مشرانو احترام نه کیږي ولې ځینې داسې مسایل دي چې دلته بیا د کلتور او د دین یا د دیني ارزښتونو ترمنځ یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي لکه د نوروز د جشن په لمانځنه کې. زه فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي هغه کارونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونو ته صدمه رسېږي هغه باید دیواز شي دغه ارزښتونه نوي ایجاد شي چې په هغې کې هم ټولنې ته اتباع کوي او هم د
راتلونکي ډېره ډېره مننه همت صاحب سلامت اوسې. باید یادونه وکړم چې زموږ بل میلمه ښاغلی صلاح الدین سعیدی لږ زره بوخت دی، ممکن په څو شېبو کې سټوډیو سره وصل شي. راځي چې اوس یو راپور ته ورسو دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دي. په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله هلته د خلکو ورتګ څه ډول دی، په دې اړه راپور اورو. بیرته بحث ته راستنېږو. ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرته تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سکال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نوموړی وایي
اکثرا کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دی مهم نه خوان داخلي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې له خپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو، زمونږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډیر بیروبار به دلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره، نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعدې شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځایي لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلي موسم دی دغلته دې فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دې ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلي کې پکې ګڼ میلهوال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دې جوړ شي او مشاعری دې ترسره شي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن لا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې دغه نر اوروسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د همه د ارغوان جشنواره منګول مانځل چې په هغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد دلو یو پروتو سیمه څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره په ګډون کړو. سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برابر.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی چې د نوروز رنگونو ته ځانګړي شوی. باید وایم چې زموږ د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کولای چې په دې بحث کې ګډون وکړي، نو موږ هم بحث د ښاغلي سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شپې پاتې دي. بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو. همت صاحب، په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبرې وشوې، تاسو یې په حلارو هم خبرې وکړې چې څنګه دغه جشن ژوندی وساتل شي. راځئ اوس لږ زره تام شو، تاسو د خپلې سیمې د رنگونو په اړه راته ووایئ. تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوئ؟ آیا په نورو کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټې همداسې وې که نه؟ نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل؟
من په کابل کې اوسو، په کابل کې د بازارو نه پیدا کړو، خصوصا په لیکي نظام په وخت کې د میوې وچې میوې او تازه میوې د ډېر بازار ته راغلې وې او خلکو ګڼه ګوڼه هم پرې زیاته وه. د کابل هفت میوه ډېر مشهوره ده او د نوروز ته به تقریبا یو دوه هفتې مخکې کله چې موږ بازار ته راغلو لاړو، دلې هفت میوې جوړې شوې وي او هر ځای کې به بازار کې موجودې وي. ولې اوس چې موږ په بازار کې ګرځو تقریبا دغه ګڼه ګوڼه شته او نه هم هغه هفت میوې چې بلته دلته مشهور وو. پخوا د سمنک میله به وه، خلق دیر پچا کار دل او بس یو تاریخی نظر دا و چې په چیر ته تاسې اکثر ځوانان سره وو، هغه ځوانان چې د لوست سطح یې ټیټه وه او په نالوستي وو، هغو سره داسې یو نظر ویاره چې که چېرته تاسو د کار په لومړۍ ورځ باندې خوشحاله اوسئ، تاسو به ټول کال بیا خوشحاله وي.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ اورېدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې چې د نوروز رنگونو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمه د پانتون له استاد خواني همت نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې حقوق پوه او دیني عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې وه چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي، خو د بوختیاو له کبله یې ونه سکه.